ترنو اوریدونکو سلام په کابل کې 8 بجې شوې په رواني او سات کې دوه خبرونې ته نڅنګ او درس ساتر تل درو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته چې په پیل کې لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه ترلاسه کړي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې اوسمهال په دې اړه د ویلو لپاره څه نه لري، خو امریکایانو ته یې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي، ځکه د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو د اختطاف یا د هغوی پر وړاندې د تشدد ګواښ ډېر دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د IAM په نوم د نړیوالې مرستندوی ټولنې 13 کارکوونکي په دې وروستیو کې په غور ولایت کې نیول شوي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کسانو کې یو امریکایي هم شامل دی. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې چې دا کسان عیسویت دین ته د خلکو په رابللو کې ښکېلو. په داسې حال کې چې پاکستان کې پولیس اوس هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د څه باندې 120 افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې له زندان څخه 120 تنه خوشي شوي افغان بندیان هیواد ته راستن شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو امر ورکړی او د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه سلګونه افغانان نیول شوي دي. خو د فعالانو په وینا په نیول شویو کسانو کې ګڼ هغه افغانان هم شامل دي چې د سفر او په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي په تیره یوه میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 میلیونه ډالرو په ارزښت پروسس شویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې ادارې د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې سکل د کندهار د انځرو حاصلات 150,000 میټریک ټنه اټکل شوي دي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د چارواکو په وینا سکل د تیرو کلونو په پرتله د کندهار د انځرو کیفیت هم ښه دی. دا خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د هیواد د تازه میوې او ترکارۍ د صادراتو مهم بندر تورخم په دې وروستیو کې د 9 ورځو لپاره بند و او له دې کبله افغان سوداګرو ته شاوخوا 1.5 میلیونه ډالره تاوان واوښت. د ناروې یو جګپړی پوځي چارواکی وایي د دې هیواد پولو ته نږدې په شمال قطب کې د ډیره روسي ځواکونو په شمیر کې د اوکراین د جګړې له پیل څخه د مخکې مهال په پرتله لږ تر لږه 40% کموالی راغلی. ناروې په شمالي قطب کې له روسیې سره ګډه پوله لري. د ناروې د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال ایریک کریستوفرسن په پلازمینه اوسلو کې د ناټو د دفاعي مشرانو له پرونی غونډې وروسته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ډیر ښه پوهیږي چې ناټو د روسیې لپاره ګواښ نه دی. د کریستوفرسن په وینا کې پوتین په دې باوري نه وای خپل سرتیری به د جګړې لپاره اوکراین ته نه وای استولی. ښاغلی کریستوفرسن د ناروې او روسیې په ګډ سرحد کې د روسیې ځواکونو د شمیر په اړه جزئیات وړاندې نه کړل. اروپایي کمیسیون د اوکراین د غلې پر وارداتو د بندیز د ختمولو د پریکړې دفاع کړې خو تایید کړې ده چې په دې اړه نورو خبرو ته اړتیا لیدل کېږي. دا بندیز بلغاریا، هنګری، پولنډ، سلواکیا او رومانیا ته د اوکراین د غلې دانې صادرات محدودوي او د اعتبار موده یې بېګا د اروپایي کمیسیون له پریکړې وروسته پای ته ورسېده. خو دریو اروپایي هیوادونو پولنډ، هنګری او سلواکیا اعلان کړی چې د اوکراینی محصولاتو د زیاتېدو او د غلو دانو د بیو د لوړېدو له ویرې به دې بندیز ته غاړه کېږدي. درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه د دې رواني او سر ډېره برخه دو خپرونو ته نڅنګ او درس ساته ځانګړې ده خو راپورونه هم لرو. ورځو یو راپور ته د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د په وینا له افغانستان څخه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. انور الحق کاکړ له امریکا غږ سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په تیرو 2 اونیو کې دا څوم ځل دی چې ښاغلی کاکړ د افغانستان په اړه په ډېرو جدي الفاظو د ګواښ ژبه کاروي. جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیگانه مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. ښاغلی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو، په تیرو دوو اونیو کې په وار وار خبرداري ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیگا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه، په ځواب کې وویل
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہے، ہم
اپنی پاکستان لزان د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتمن به وکړو. زه جزئیات او تنظیم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړه کوو چې څه کوو او څه کولای شو.
کاکړ د سپتمبر په دریمه نیټه لیجیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناتو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستاني لستونزو سره مخامخ کړی دی، او له هغه یو ونې مخکې په یو خبري غونډه کې هم ادعا کړې و چې له افغانستانه د امریکا تر وته وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلې. د افغانستان تیر جمهوریت نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حملو زور واخیست پر لپسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو د 2020 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شو او د طالبانو او پاکستان اړیکې چې په خوا ډیر خواږه و ظاهرا ترنګلې شول. پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې تورونه لګوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر دي او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حملو په وروستیو دو کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل بیگانه مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو د فهم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلی سیمو کې د دوام د رسول لټینګښت سره مرسته کړې. نو موړی یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویل دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان لاري د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د ښاغلي کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څنګه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راس خطر نه دی متوجه.
د سپتمبر 14 نیټه د ایران د پلازمینې تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی د مړینې له لومړني تلین سره برابر و. د دې کور توکمې ځوان انجلې مړینه په ټول ایران کې د پراخوم ځایرو په اعلان شو او په نتیجه کې له 1500 زیات کسان مړ شول. یو زیات شمیر ایرانیانو او د بشري حقوقو فعالانو پرون په دې مناسبت نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یاد غونډې جوړې کړې. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
مهسا جنا امینی د تهران د شهید حقانی مترو په تمځای کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول شو او د 2020 کال د سپتمبر په 14 نیټه د دې ځواني کور توکمې پیغلې مړینه اعلان شو. په سقز ښار کې د مهسا لخښولو سره سم د حکومت پر ضد مظاهرې له دې ښاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدلې. د تیر کال د سپتمبر په 18 یو نامعلوم کس د مهسا د قبر پر تیږه په کوردی ژبه لیکلی و چې جینا جانې ته نمرې، ستا نوم به په یو سمبول او نښه بدل شي. دا دی د یو کال له تیرېدو وروسته هم د دې متن د لیکوال هویت نه دی معلوم، خو دا جمله د ایران په خلکو کې د اعتراضونو لپاره په یو رواني قدرت بدله شوې ده. له دې پیښې وروسته د ټول ایران په کچه د اعتراضونو له کبله له 1500 زیات کسان مړه شول. د ایران د بشري حقونو مدافع ټولنې د مهسا په پلرني ټاټوبي کردستان، ختیځ آذربایجان او خوزستان ولایتونو کې د ګڼو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ویل کېږي چې د کردانو، آذرانو او بلوڅانو په سیمو کې لسګونه کسان نیول شوي دي. د ایران لپاره د ازادۍ رادیو څنګ فردا رادیو راپور ورکوي چې د مهسا امینی د تلین پورز د هغې د کورنۍ غړي په کورنۍ توقيف کې وو. د سرچینو په وینا پرون سهار امنیتي مامورینو د مهسا پلار امجد امینی هغه محل چې غوښتل یې لکوره وو زیونی او د سقز خار د استخباراتو ادارې ته بوته. همدارس د دوی کورنۍ ته ویل شوی دی چې لکوره د نوزي او د محسا قبر ته د نځي. پرون د محسا د تلین په ورځ د برتانیا په پلازمینه لندن، د جاپان په پلازمینه توکیو، د استرالیا په سیدنی او ملبورن، د جرمنی په هامبورګ او کولن، او د کاناډا په تورانتو او څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې. په دې مناسبت دا خبر هم اعلان شو چې د فرانسې د پلازمینې پاریس ویلمن پارک به له دې وروسته د ویلمن محسا جینا امینی په نوم یادیږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د محسا امینی د تلین په ورځ د اسلامي جمهوریت پر شپږو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د کاناډا حکومت په عین حال کې پر تهران غږ کړی چې د خپلو وګړو د ځورونو او تشدد ټولې بڼې ختمې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په یو مستند راپور کې په ایران کې د خبریالانو او رسنیو د ځپلو او د بیان د ازادۍ د سرغړونو موارد خبره کړي دي. د محسا امینی لنیول کې دورسته په ایران کې د ښځه ژوند او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه پیل شول چې ورو ورو نور نړۍ ته هم وغځېدل.
تر نو اوریدونکو اوس مورا بولم چې تاسو څنګه یو درسي ساعت خبرونه ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیری کی. درنو اوریدونکو د دې ونی په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو. لمړی په دې خګي ګوچول ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان څه پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډي شوي دي، دې پنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای. ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډي شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ورسره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانیکی او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي، خرابیت جوړ کی وګرځي، تپن په هر کې څوک سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر خیر خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي. دا اس کله نه سړی به ډیر وګدو فکر وکي، او خبره هم دغه ده چې سړی به ډیر پلیتو کی ډیر صبر لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زی وایي چې د پوهنتون لا پرې حدود کله ورسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي.
اوس فعلاً ما پنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پنتون شروع کړی و. ما خوشی کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف د لاسه